د طالبانو ځواکونو په پنچیر ولایت کې یو خزه وژلې ده. پیښه یکشنبه په ابشار ولسوالۍ کې شوې. طالبانو ویلي د برید عامل یې نیولی، خو د بښنې نړیوال سازمان ویي د طالبانو ځواکونه ځکه خلکو ته مرګروبلې اړوي چې څوک ترې پوښتنه نه کوي. داسې مال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، د ښځو لپاره آسیایي پوهنتون، د افغان نجونو او ښځو لپاره د لوړو زده کړو 170 بورسیې اعلان کړي دي. د پاکستان د سوداګریزې خونې سیکرتر صالح احمد فاروقي په مشرۍ پلاوی نن کابل ته سفر کوي. د پاکستان دولتي راډیو په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې او ویلي چې دا پلاوی له طالب چارواکو سره د تجارت، ترانزیت، د ګاډو تګ راتګ او په پوله د سهولتونو لړ کې د همکارۍ په اړه خبرې کوي. خو په ځینو راپورونو کې بیا ویل شوي چې اصل کې دا پلاوی د افغانستان د ډبرو د سکرو د تړونو په اساس کابل ته سفر لري. نن په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیګ پیل شو. دا د شپږیزې اتم پړاو دی چې پکې اته لوبډلې حضور لري. دوه دېرش لوبې به په ټولټال کېږي. او د اروپای کمیسن مشر اورزلا فون در لاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. هدف د روسیې پر انرژي د اتکا کمول دي. لاند خبر نمو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس ورزو دوه اونیزو پروګرامونو ته لومړی د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه او تر هغه وروسته تاندې څانګې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام
د لوبو له میدانه.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ
د لوبل میدان په یوه بلی ونیزي خبرونه کې محرکلې کوم. درنو دوستانو ستړي مشي پروانه خبرونه کې به واوري چې د آزاد مبارزو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه خپل روسی سیال تماته ورکړه. په دې اړه به د خغلی هوتک احساسات در سره شریک کړو. دا به هم واوري چې د شپږیزي لیگ اتم پړاو سیالي او ته تیار روان دي. د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د اختر د خوشحالۍ لپاره د والیبال اختریزي سیالي پای ته رسیدلې دي. خو په پایل کې د تیریونی مهمی ورزشی پیخی
د آزاد مبارزه یا فری فایټ افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه خپل روسی سیال ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د روسیې په کراساندور ښار کې وسوه، روسی لوبغاړي ولادیمیر اوسیپوف د هوتک مقابلې ته راوتی و. احمد ولی هوتک له بری وروسته په یوه احساساتي ویډیوي پیغام کې وویل: د خدای په نوم زه هم خپله بریا ټول ملت ته مبارکي وایم، ټولو ته دې مبارک وي. د افغانستان د آزاد مبارزې یاد لوبغاړي له دې مخکې هم ډېرې نړیوالې سیالۍ ګټلې. د افغانستان د شل کلنو فوټبال ملي لوبډله د آسیا اتلولۍ په مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره ځان چمتو کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه چمتووالی په کابل کې د احمد ضیا عظیمي تر نظر لاندې کیږي. د دې ریاست معلوماتو له مخې د هیواد د شل کلنو فوټبال ملي لوبډله په جی ګروپ کې له عمان، تایلند او فلیپین سره لوبې لري چې دغه سیالۍ به د سپتمبر له 10 تر 13 پورې په عمان کې ترسره شي. د یادونې وړ ده هغه لوبغاړي چې له ولایتونو د ملي لوبډلې ته پیژندل شوي کابل کې د شل کلنو ملي لوبډلې تمریناتي کمپ ته بلل کیږي. کابل کې د پاور لفټینګ کلاسیک منتخب سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې کابل کې د افغانستان د پاور لفټینګ کلاسیک پنځم پړاو منتخب سیالۍ پیلېږي. د ریاست لیکلي ټاکل شوی چې دغه سیالۍ د روانې شنبې په ورځ د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست مقام 500 کسیز جیم کې د درې ورځو لپاره ترسره شي. د دې ریاست په خبره په دغو سیالیو کې به د کابل ښار پاور لفټینګ 15 کلبونو څخه تر 160 زیات ورزشکاران ګډون وکړي. یا د سیالۍ د سنی کټګوریو نوې ځوانانو او ځوانانو ترمنځ په نهه وزنونو کې له 350 کیلو ګرام څخه تر 160 کیلو ګرام پورې ترسره کیږي. او افغان لوبغاړي سلیمان بهزاد د سوګوهنې په سیالیو کې میډال وګاټل. د افغانستان د بدنې روزنې او ورزش ادارې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغان سوګوهونکي سلیمان بهزاد د دې رشتې په نړیوالو سیالیو کې چې په جرمني کې وسوي د میډال ګټونکی سو. سلیمان بهزاد په دې سیالیو کې خپلو ایټالیوي، جرمني او کینیايي سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د ډبلیو بی سی میډال په خپل نوم کړ. د بدنې روزنې او ورزش ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې سیالیو کې د دیارلس هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه چې له افغانستان نه سلیمان بهزاد د دې سیالیو ګډونوال و.
زموږ غږ آزادي راډیو ناوړی د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پای ته ورسېدې. په ننګرهار ولایت کې د رسنیو د خبریالانو ترمنځ د کرکټ دوستانه سیالۍ د دوست راډیو پاتلوالۍ پای ته رسېدلې. د کرکټ دغه دولس اوریزه سیالۍ ننګرهار کې د غږیزو رسنیو د اتحادیې لخوا ترتیب شوې وې چې پکې یوولس غږیزو رسنیو ګډون کړی وو. په ننګرهار کې د غږیزو رسنیو د اتحادیې مسؤل استاد شفیق الله رحماني د دغه سیالیو د پای مراسمو کې وویل دې سیالیو څخه موخه په رسنیز ډګر او د لوبو په برخه کې د خبریالانو او د رسنیو همکارانو د ښې همغږۍ او همکاري رامنځته کول او دغه چاره په راتلونکي کې هم دوام کوي. نوموړي د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالیو په ښه ډول ترسره کوي کې د ټولو ګډونوالو رسنیو له مسؤلینو مننه وکړه چې په دې برخه کې پوره ونډه اخیستې وه. زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو لکه وړاندې مو چې واورېدل د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي احمد ولي هوتک تېره شپه په یوه سخته سیالۍ کې خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. له سیالۍ وروسته مې له ښاغلي هوتک وپوښتل چې څومره قوي سیال سره مخامخ و.
بې له شکه چې دې لوبه کې له قوي سیال سره مخ شوی وم، ځکه چې د ډېرو میدانونو تجربه درلودله، خو خوشبختانه لوبه مې وګټله. بلې زه بریا پستله وم چې باید بریا د افغانستان کم او پروسا کې ډېر ګڼ شمېر افغانان زما سیالۍ ته راغلي ول. زه ډېر واڅولم، تشویق یې کړم، یعنې د هغو راتګ هم زما لپاره یو مثبت انرژي ده. له دې وروسته نور پلان لرم له خیره چې لږ څه ژوبل یم. دوه هفتې ډاکټر راته استراحت راکړی، نو وروسته له دوه هفته به تصمیم نیسم چې بیا هم لوبو ته چمتووالی ونیسم چې بله لوبه مې چیرته وي. ساعت مې اوس ښه ده، تر شپې نه وخته شفخانه کې وم. ساعت مې ښه ده، خو راته ویل چې دوه هفتې ته نه باید ورزش وکړي او باید استراحت وکړي.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتکو افغان کرکټ بورډ د شپږیزې لیگ اتم پړاو سیالیو لپاره تیاری روان کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل چې د شپږیزې په دې پړاو سیالیو کې د شپږو پر ځای اته لوبډلې برخه لري او په ټولو لوبډلو کې زیات شمیر ځوان لوبغاړي لوبیږي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ کرکټ شل اوریزه لیگ تر ټولو ستره سیالۍ، که څه هم تیر کال تر سره نشوي، خو سږ کال د دې سیالۍ لپاره په پراخه کچه تیاری روان دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل
دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی. ان شاء الله چې په ډیر ښه شکل باندې به په کابل کرکټ لوبغالي کې دغه لوبې تر سره شي او د تماشا کوونکو لپاره هم پوره تیاری چمتووالی نیول شوی ده. هیله ده چې هیوادوال راشي او د نږدې نه دا لوبې وګوري، د خپل د خوخي لوبغاړي او لوبډلې تشویق کړي.
د شپږزي په اتم پړاو او سیالیو کې د تیرو کلونو سره په توپیر د شپږو لوبډلو پر ځای اته لوبډلې لوبیږي. هندوکش ستوري او پامیر زلمی دوه نوي لوبډلې دې سیالیو ته ورزیات شوې دي. د دې سیالیو په تیرو اوو پړاوونو کې کابل باسان، سپینغر پړانګان، بوس ساتونکي، مسینا کاتلان، بند امیر شاماران او د امو نهنګان لوبډلې لوبیدي. په ورته وخت کې د کرکټ یو شمیر افغان سارونکي وایي په کور دننه دغه ډول سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د روزلو لپاره خورا مهمې دي. د کرکټ افغان مینول او سارونکي قسیم هلال
دا سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د کورنۍ کرکټ د پیاوړو لوبغاړو د عاید یو سرچینه هم ده. کچېرې په ښه ډول په معیاري ډول او څنګه چې د دغه سیالیو هدف کې خودل شوی که هغه ډول ترسره شي، دا د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا لپاره تر هر څه مهمې دي. دا زموږ د ملي لوبډلې د راتلونکو لوبغاړو د پیدا کولو او د هغوی د لا ښه روزلو لپاره مهمې سیالۍ دي.
دا سیالۍ چې د رواني جولای میاشتې په 13مه په کابل کې د کرکټ بورډ په لوبغالي کې پیلېږي، د راتلونکي اګست میاشتې تر 15مې دوام کوي او په ترڅ کې یې ټولې 22 لوبې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر بنسټ دا سیالۍ د ملي سپورت تلویزیوني چینل لوري په ژوندۍ بڼه ترسره کیږي. دا پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راوروسته د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. د دې سیالۍ اووم پړاو پایلو به د رحمان الله ګربز په لوبډل مشرۍ د کابل بازانو لوبډلې ګټلې وه.
د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د اختر د خوشحالۍ لپاره د والیبال اخترېزې سیالۍ ترسره شوې. په دې سیالۍ کې د سیمې 50 لوبډلو برخه اخیستې وه. دغه سیالۍ ته زموږ همکار ورغلی او دغه راپور یې ورباندې برابر کړی.
دغه سیالۍ د سیمې د 50 لوبډلو ترمنځ د یکشنبې په ورځ پیل شوې وه او د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېده. د سیالۍ دغه نندارې ته په سوونه کسان راغلي وو او د توپ له هر شوټ سره به یې چکچکې وهلې. د دغه سیالۍ اتلولي په وتړي کلي پورې اړوند د ملنګیار په نوم لوبډلې خپله کړه. د دغه لوبډلې لوبډل مشر واحدالله ساحل دی. نوموړی وایي موږ د اولمپیک له مرکزي کمیټې څخه غوښتنه کوو چې له موږ سره د والیبال د غوړېدا په موخه مرسته وکړي. ښاغلی ساحل زیاتوي اولمپیک کمیټه دې په دغه ځای کې له شته استعدادونو څخه ګټه پورته کړي.
د ملنګیار ټیم د وتړي یو ټیم بریا ترلاسه کړه. از ما یو احترامانه خواهش ده پدراسیون نداری چې د موږ غږ دیواروي. دغه سیالۍ چې په لار اچول کیږي د رسمي ارګانونو د خونه هیڅ نه تشویق کیږي. نو د آزادۍ رادیو د لارې زه دغه خپل پیغام اولمپیک کمیټې ته رسوم چې ښه استعدادونه لرو بعد د دې کادرونو څخه استفاده وشي ترڅو په افغانستان کې یو پیاوړی لوبډله جوړ شي.
سالم کاروان بیا په دغه سیالۍ کې د دوهم مقام ګټلې لوبډلې عادل محایدین کلی لوبډل مشر دی. دی وایي دغه سیالۍ د خلکو د خوشحالولو او ساتیرې په مخطر سره کړه. نوموړی وایي دغه سیالۍ ته له لرې سیمو څخه سیلانیان راغلي وو او د سیالۍ لوبغاړي هڅول.
په ډېرې خوشحالۍ سره چې د اوتړې لوبډلې اول مقام ترلاسه کړل او زموږ عبدالمحایدین ای لوبډلې دوهم مقام او ټولو ته دې مبارک. او په ډېره شفافه فضا او آرامه فضا سره په مینه او ورورولۍ سره دغه لوبې پای ته ورسېدې.
بل لور ته بیا د طالبانو حکومت ورزشي برخې چارواکي باور ورکوي چې دوی په ټول افغانستان کې لوبو ته پراختیا ورکوي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمد الله احساس وایي موږ په تیرو دوو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د 450 پیدراسونونو 240 لوبې روزنیز سمینارونه او نندارتونونه درلودل. نو هڅه کوو چې ټولو برخو ته پام واړوو.
تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوي لري په هغه د ټولو ورزشکارانو په اختیار کې کړل دي.
په میدان وردګو ولایت کې دغه سیالۍ د سیمې د یو مخور حاجي خالص له لوري پر لار اچول سوې وه. هڅه مو وکړه چې د دغه سیالۍ په اړه د ښاغلي خالص نظر وپوښتو خو موندمونه کړ. د ښاغلي خالص له لوري د دغه سیالۍ مخکښ لوبډلې ته یو دانه موټر سایکل او دریو نورو ممتازو لوبډلو ته نورې جایزې ورکړل سوې. په دغه ځای کې د والیبال سیالۍ تر څنګ د تیجا چونې سیالۍ هم ترسره سوه چې تر ټولو وړاندې د لوړي کلي محمد عامر تیږه وسوروله.
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې میدان وردګ په سید آباد ولسوالۍ کې د والیبال اخترېزې سیالۍ پای ته رسیدلې. په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخونو کې څښتن سپارم. هر چېرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیوادی به بل خبرونه ته هرکلی کوم. د دې ونې په خبرونه کې به ووري چې ځینې زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې د استاد لیکچر نه لیکي او پر ځای سبتوی او عکسونه اخلي.
کله چې په ټولګي کې کینم او د استاد لیکچر سبتوم او هم خوا ګرته نیسم
د یادښتونو نه اخیستل او د لیکچر سبتول کومې پایلې لري؟
ځان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټ ریکارډ کړي دي پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي. هغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي هغه سی یادوي.
او که زده کوونکي او محصلان لیکچرونه سبتوي یا له تختی عکس اخلي څه ډول یې په ګټوره توګه تعقیبولی شي.
نوټم واخله، درسي جزوه واخله، کتاب واخله او دا درې کار چې کوي ته هغه سبت کا خیره ستونزه نه لري مشکل نه لري.
نن سبا چې د ټکنالوژۍ کارونه ډیره شوې په هر طبقه خلکو او کارونو یې تاثیر کړی. حتی اوس د ټولګیو دننه هم دا ټکنالوژي په دې خاطر کارول کیږي چې د استاد لیکچر ثبت شي او زده کوونکی یا محصل له لیکلو پرې ځان خلاص کړي. ټکنالوژي که څه هم اسانتیاوې ډېرې کړې دي، خو ځینې لا هم په دې باور دي چې هر کار باید د ټکنالوژۍ په مټ ونه شي او انسان خپله هم هڅه وکړي چې ځینې کارونه وکړي. یو له هغو څخه هم په ټولګي کې د نوټ اخیستل دي چې اوس یې ځینې زده کوونکي او محصلان ثبتوي او یا هم له تختې عکس اخلي او استاد ته ښیي چې دی هم درس وایي. ملیحه د کابل د یوې لیسې زده کوونکي ده. هغه وایي د استاد لیکچر ثبتوي او په کور کې بیا اوري.
کله چې زه په ټولګي کې کینم او د استاد لیکچر ثبتوم او هم غوږ ورته نیسم او په کور کې بیا د چې زه هغه درس له مخې زده کوم، ماته ډېر ښه توضیح وي، لکه چې ښوونکی اوس دلته ماته په کور کې هم ملاړ ده او ماته دغه درس بیا را زده کوي او بیا مره تشریح کوي، او دا ما ډېره لپاره ډېر اسان طریقه ده او زه په دې طریقه ډېر ښه کولی شم چې هغه درس ووایم. په کور کې لومړی زه هغه لیکچر چې استاد ورکړی یا نوټ چې په تخته لیکلی د هغه زه له مخې نن وایم او هغه ښه زده کوم، او بیا څو ځلې یا دوه ځلې یا درې ځلې زه د استاد لیکچر بیا هم واورم. او داسې وختونه هم شوي دي چې ما هېڅ هغه نوټ چې استاد تختې له مخې مې لیکلی یا چې استاد راکړی هغه مې هېڅ نه دلی، یوازې مې هغه د استاد لیکچر چې ثبت کړی وو هغه مې اورېدلی، او دا زما لپاره ډېر ګټور تمام شوی دی.
له پوهنتونه فارغه لیزا د لیکچرونو ثبتول ښه خبره بولي، خو نوموړی زیاتوي چې ثبت شوي لیکچرونه باید په سم ډول تعقیب شي، کنه یوازې ثبتول کوونکو او محصلانو ته هیڅ ګټنه رسوي.
کچیرې یو محصل ونه سی کوای په مختلفو دلایلو پر اساس نسی کوای چې راسی صنف ته حاضر سی، نو دی کوای سی د دې څخه استفاده وکړي او د درس پاس پاتې نسی. او ځینې محصلین مثال که سوال ورته پیدا کیږي، مثال په کتاب کې یو موضوع ډېر مغلق کوي او دی نسی کوای چې حل یې کړي، نو دی کوای سي چې برته د استاد لیکچر واوري، د هغه مثالونه چې په هغه ورځ استاد ورکړي نو د هغه څخه برته استفاده وکړي، او وکوای سي چې هغه سوالونه چې دته پیدا سوي دي هغه حل کړي. نو دا هم یو مثبت پوینټ دی. بل مثبت پوینټ دا دی چې که چیرې دا محصل په درجه کې واوسیږي، هغه کوای سي چې ډېر ښه ځان ورسوي. که چیرې حوصله یې البته ولري چې برته دا واوري ټوله، نو که دوه پلا موږ عین لیکچر اورېدلی نو فکر وکړي چې حتمن په مغز کې دا ښه ځای نیسي، او کوای سي چې برته دغه سه هغه پوینټونه چې په هغه ورځ موږ سمه سوي دي برته دلته تکمیل کړو، نو دا هم کوای سي چې مرسته ورسره وکړي.
خو جان محمد منصور چې په عامه اداره کې ماسټري کړې وایي، که زده کوونکي او محصلان خپل ټول کار موبایل او ریکارډر ته پریک دی، ټولګي ته به تک بې ګټې وي.
دلیل هم دا ده چې کچیرته موږ د لیکچرونو څخه ریکارډ واخلو او د تختې د نوټ عکس واخلو، بیا زموږ ټولګي ته تک بې معنا ده. موږ کولای شو چې دغه لیکچرونه یا د تختې د نوټ عکسونه موږ په انټرنیټ کې هم ورته لاسرسی پیدا کړو. ښه دا ده چې هغه لیکچرونه چې دوی ریکارډ کوي د هغو څخه ځان لپاره وړوکی نوټ جوړ کړي او خپله هغه لیکچر ځان سره ولیکي. یوه ګټه به یې دا وي چې دوی به ډېر متوجه وي، ځکه د ریکارډ یا د عکس موضوع به نه وي. کله چې دوی ډېر متوجه ډېر څه به زده کیږي، او کله چې همدغه لیکچر دی په خپل قلم باندې په کتابچه کې لیکي دا به ورته بیا تکرارېږي.
ولی آریان که څه هم یوازې د لیکچر په ثبتولو تمرکز ښه نه بولي، خو دی وایي که زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې حاضر وي او هلته په پوره دقت استاد ته غوږ شي، په هغه صورت کې که د تکرار لپاره لیکچر ثبتوي پایله به یې ښه وي.
زه په دې باور یم چې په خپله د نوټ لیکلو پر ځای ته بل ټولګیوال نوټ څخه کاپي انځور ویستل او یا هم د ښوونکي لیکچر ته د غوږ نیولو پر ځای د لیکچر ریکارډ کول محصلین ته بل جوړې کوي. څنګه چې انسانان د رنګونو نژادونو له اړخه مختلف دي، بالکل په همدې ډول د انسانانو د درک قوه او یا هم ظرفیت مختلف دی. نو که چېرته یو محصل یا زده کوونکی په خپل نوټ نه اخلي، بلکې د خپل ټولګیوال د نوټ څخه کاپي او یا هم انځور اخلي، نو دی تاوان کوي. تاوان یې دا دی چې ممکن د ټولګیوال ډېرې مهمې نقطې نه وي یادداشت کړې، ممکن نوټ یې نیمګړی اوسېږي، ممکن ناوخته راغلی اوسېږي، بلکې کوم زده کوونکی یا محصل د دې پر ځای چې د استاد لیکچر ته غوږ ونیسي د لیکچر ریکارډ کوي، او بیا دا تمه ولري چې زه به همدا لیکچر په کور کې واورم او زه به څه ترې زده کړم، نو ممکن دی په خطا وي. د لیکچر ریکارډ کول په یغ وخت کې مفید تمامېدای شي چې خپله زده کوونکی په صنف کې حاضر وي، استاد چې په کومه موضوع باندې بحث کوي هغه ته دی متوجه وي او بیا ریکارډ وکړي. کدا په صنف کې متوجه نه وي او یوازې ریکارډ ته په تمه وي چې زده کړي، نو که چېرته یوازې ریکارډ کول کافي وای یا د بل چا څخه کاپي کول د نوټ کاپي وای، نو ولې خلک مانتونونو ته ځي، ولې خلک ښوونځیو ته ځي؟
د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنیار ایمل خمر وایي زده کوونکي او محصلان باید ډېره هڅه وکړي چې په ټولګي کې فعال وي او د ټولګي دننه د درس په اړه له استاد سره بحث وکړي، نه دا چې یوازې د لیکچر په ثبتولو بسنه وکړي.
هغه محصلین او زده کوونکي چې دوی په ټولګي کې د نوټ اخیستلو پر ځای د استاد لیکچر ریکارډ کوي او بیا یې په خپلو کورونو کې اوري، نو دوه زیانه کوي. یو خو دا چې دوی خپل وخت د دوهم ځل لپاره بیا ضایع کوي، ځکه دوی به دغه غږونه بیا په خپلو کورونو کې اوري او خپلو کتابچو کې به له دغه ثبت شوي غږ څخه نوټونه جوړوي. بل زیان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټ ریکارډ کړي دي او پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي، هماغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي او هماغسې یادوي. نو ښه خبره دا ده چې دوی په ټولګیو کې نوټونه واخلي او د استاد خبرې ځان ته هغه مهمې نقطې ولیکي، نو بیا د اړوندې موضوع په اړه دوی خپله مطالعه وکړي او نور توضیحات او تشریحات خپله ځان ته جوړ کړي. په دې توګه به محصلین هغه پلټون کې روږدي شوي وي او هغه فکري وده او پراختیا به یې موندلې وي.
تاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې ولې زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې د یادښتونو د اخیستلو پر ځای لیکچر ثبتوي یا له تختې عکس اخلي، دا د کار پایلې به څه وي او له ثبت شویو لیکچرونو او عکسونو څخه څه ډول ښه استفاده کیدی شي، په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومی د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
در ځوانان په صنفونو کې د لیکچرونه لیکي نه ریکارډ کوي، ستاسو په نظر د دې لاملونه څه دي؟
ځینې محصلین تنبل دي، ځان ته زحمت نه ورکوي. بل عمل دا دی غاړي چې مثلا راشي نوي دقیقه یو ساعت صنف ته راشي او ډېر په اسانۍ سره نه نوټ لیکي او نه زحمت ځان ته ورکوي چې لاړ شي هغه کتاب راواخلي. په پیسو باندې هر ورځ راځي د استاد غږ ثبتوي او بیا ځي هغه اوري، بیا ازموینې ته یا امتحان ته چمتووالی نیسي. زه فکر کوم چې دا هم محصل تنبله مخته کوي، هم محصل نشي کولی څه زده کړي، یوازې میخ نیکی دی امتحان په شپه درس وای امتحان ورکی بس بیا څو ورځې وروسته هغه دی یاد وزي. باید مسل هر شپه هر ورځ هغه واوري. اما کچیره ته نوٹ ولیکي، کچیره ته کتاب ولولې او درسي جزوه واخلي، هغه ستاسره همیشه د تل لپاره وي او همیشه وای. ځکه چې چې تلیکي او بیا هغه وای د ډیر غټور تمامې دی شي چې راتلونکي کې یو فنی یا مسلکی یا تخنیکی کس ته نه جوړ شي او افهام تفهیم کوي که. اما غړې میخانیکی او څه زده کړې نو هغه یواز غاک سپتاوي او بیا ځای د امتحان لپاره یا د ازموین لپاره هغه ته چمتووالی نیسي. زیاتر مسلین دغه یو اسانه لارې غوړه کړې ده چې دا کار وکي، کتاب هم نه اخلي په پیسو باندې، درس هم نه لیکي ځکه یا په موبایل کې مصروف وي یا مثلا ظاهرا په صنف کې وي اما ذهنان بل ځای وي د سم څخه بهر، ځکه مطمئن او ډاډه دی چالي تلیفوني ښایي غاک سپتاوي نو بیا هغه په کور کې بیا ګوري. سم تر ازي یواز د تفریح لپاره، سم تر ازي یواز د موبایل کې کار وکړي. اغه ظاهرا استاد ته هیڅ چیز نه دی درس وایم تا اکسپټومه چې بیا کورته دی هغه وخت غورځوي یا هغه اصلا بیا دوام ځل دریم ځل نه اوري. یوازې استاد دوکه کوي چې زغړم مثلا زما غ نمرې راکا کشي رو استاد ورته وایي چې ولې متوجی نه درس ته ولې نوٹ نه لیکي، استاد درسي جزوه چیرې ده، استاد کتاب چیرې ده، بیا به تا هغه ورته وایي چې استاد د زستا غ اکسپټومه بیا کور کې چمتووالی نیسم او بیا پازموینه کې چیرې شي کمترین نمره ما غ اخلي. اما ظاهران استاد تفصنف کې دا وایي چې زه درس وایم زه لایق یم دا کار کوي.
استاد کله دسم کې دی چې ټیکنالوژي نه ځوانان کار واخلي او بیا موبایل ورک شي،
اغلته باید هغه نوٹ ولري، نوٹ باید اتمن ولیکي. زه طرفدار دې نه يم چې واز غک سب شي، زه طرفدار دې يم چې نوٹ هم واخله، درسي جزوه هم واخله، کتاب هم واخله او دا درې کار چې کوي سربیره په دغه دریو کارونو باندې ته غم سب کا خیره څه ستونز نه لري، مشکل نه لري. ولیکته واز راځي غک سبتوي، نه نوٹ اخلي، نه کتاب لري، نه درسي جزوه لري، ته هم نشی کولای چې سم ولیکې، هم نشی کولای چې سم ووایې او د وینا فن زده کړې. نو زه طرفدار دی چې هم نوٹ واخله، هم جزوی درسی واخله، هم کتاب واخله او هم غږ ثبت کړه، ځکه ستاسو خبره باندې کېدای شي موبایل ورک شي، ولوي کې چیرې مات شي دسکا، یا څوک یې پټ کړي دسکا، یا نورې ستونزې رامنځته شي. اما که چیرې نوٹ ولري، که چیرې کتاب ولري، که چیرې درسی جزوه ولري، هغه تل ستاسو سره شته ده. او زه د دې واقعا طرفدار یم.
اوس ټکنالوژي ډېره ښه ده ستاسو په وینا یویشتمه پیړۍ کې، او باید کار واخیستل شي. نو کېدای شي چې د دې دغه بارز ټکی راته ووایي.
مثبت دا دی چې ته ښه کولی شې کله چې یو شی اورې، ځکه انسانان د زده کړو پر مهال بیل بیل استعدادونه لري. یو څوک چې یو څه ویني ښه زده کېږي، تل په ذهن کې پاتې کېږي. یو څوک چې ښه اوري، تل په ذهن کې پاتې کېږي، نه کولی شي نورو ته انتقال کړي، ویې لېږدوي. نو دا دا ښه دی. او بل مثلا په صنف کې استاد لکچر چې ورکوي، کله کله استاد نوټ نه ورکوي، کله کله استاد درسي جزوه نه ورکوي، دا د دې سره مرسته کوي چې تا غږ لرې، د یو مغو د غږ نه څو څو ځلې کور ته لاړ شه، فرصت لرې، کافي وخت لرې، هغه مهم اړین ټکي یاداشت کړه.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خوش رنگ یار را سمجھن نرا غلیم لخپن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھن نرا غلیم خوش رنگ یار را سمجھن نرا غلیم لخپن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھن نرا غلیم رنگ یار را سمجھن نرا غلیم رنگ یار را سا یوار ش نظم د څنګه
رنگ یار را سا یوار ش نظم د څنګه
چې ز دیو وینا ما د ولستر گی یا ورنګ
چې ز دیو وینا ما د ولستر گی یا ورنګ
پرتا پاند دې ټوله اقربا شړل یا ما خوش رنگ یار را سمجھ دن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ دن را غلیم لخب لزان وای مچتا شللیم خوش رنگ یار را سمجھ دن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ دن را غلیم خوش رنگ یار را سب زبر زیو دلی
خوش رنگ یار را سب زبر زیو دلی
اصلی وطن مپل دی سبا بیر تا زوری
اصلی وطن مپل دی سبا بیر تا زوری
یوازی مینو مبریش دا چستا پتا میاما خوش رنگ یار را سمجھن را غلیما خوش رنگ یار را سمجھن را غلیم لخپل زان وای مچتا شړلې ما خوش رنگ یار را سمجنن را غلې خوش رنگ یار را سمجنن را غلې لخپل زان وای مچتا شړلې خوش رنگ یار